السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو دا خپرونه ولایت په ولایت 19 پروګرام ته چې په مستقیم ډول خپریږي، او نن پکې د هلمند ولایت په اړه خبرې بحثونه کیږي ځانګړې شوې ده. دا خپرونه صفی الله ستانکزی درته وړاندې کوي، خو له هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کندوز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ د طالبانو نننۍ بریدونه پر شا تمبولې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي، او متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز یو سیمه ایز مقام وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننۍ بریدونه پر شا تمبولې دي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو سهار 4 بجې له 4 اړخونو په دې ولسوالۍ بریدونه وکړل چې پر شا تمبول شوي دي.
وضعیت رو رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و پیشش مردمی توانستیم که عملیاتشان دفع شود. دوباره مسیر علی آباد خان آباد باز شد. کتیر کمکی به ما رسیدند.
د هغه په خبره د خان آباد ولسوالۍ په بندر شور آب او بادرخان سیمه کې طالبان پر شا تمبول شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي مرکز له منځه یوسي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاط از بین خاط بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن.
بلورته مشران جرګوي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځانونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري. نوموړی تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه پاتې شوی دی. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازی ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلا مشورې کوي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره پرون د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ټرمپ سلاکار وکړه. د سوریه د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریځ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد لرې کېدل غوښتل لوی بدلون څرګندوي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریه د سولیزو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې اسد له واک لرې شي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سولیز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې له واک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل دریځونه نرم کړي دي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشلی سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطیني سړو پر داخلېدو بندیز لګولی دی. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نویو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوې مظاهرې په درشل کې اخیستل شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخلېدای شي چې عمرونه یې 500 یا له دې زیات وي. البته د هر عمر ښځو ته دې سیمې ته د ورتګ اجازه شته. تېره اونۍ په بیت المقدس کې په یو تروریستي برید کې د دوه اسرائیلي پولیسو سره وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر راتلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. د مسلمانانو مشرانو نن د جمعې لمانځه وروسته د دې امنیتي تدابیرو پر ضد د مظاهرو غوښتنه کړې ده. او نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې. د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 ښودلې او وایي چې مرکز یې د ترکیې په بودروم سیمه کې و. د چارواکو په وینا دې زلزلې 2 کسان وژلي او تر 100 زیات یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. د یونان د کاس ټاپو خاروال ګیورګوس کریتسیس ویلي دي چې زلزلې دغلته دوه دوه کسان مړ کړي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. په ترکیه کې بیا د موګلا والی احسان ګل سویلی کوایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دې زلزلې شدید تلفات نه لرل، خو شاوخوا اویا تنه یې سطحي ټپیان کړي چې د بودروم سیمې روغتون ته وړل شوي دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ولایت په ولایت پروګرام ته ښه راغلاست. زه صفی الله ستانکزایم. په اوسني پروګرام کې مو د هلمند والی محترم حیات الله حیات د مرکې لپاره رابللی دی. په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره افغان پوځیانو عملیات پیل کړي دي. تازه د ناوې ولسوالۍ مرکز له دې مخالفینو بیرته نیولی دی. ناوې ولسوالۍ له څو میاشتو د طالبانو په لاس کې وه. په ګرش کې هم جګړه روانه ده، سره له دې هم خلک په عادي توګه باندې خپل ژوند مخته وړي. د هلمند له والي سره به د ولایت په ولایت په اوسني پروګرام کې په هلمند کې د دولتي حاکمیت اړوند مسایل، عمومي وضعیت، د خلکو حال، امنیتي حالات او د حکومت په پروګرامونو باندې خبرې وکړو. ستاسو ټلیفونونو ته به هم سترګې په لار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي په افغانستان کې کولای شي په دغو دوو شمیرو 0909 40 15 40 او 0922 55 شمیرو باندې زنګ راوهي. همدارس د ازادي رادیو سکایپ هم در سره یادښت کوي. څوک چې سکایپ ته لاسرسي لري کولای شي په سکایپ باندې زنګ راوهي radio.azadi.org/azadi. نړیوال شمیرې مو دي 0040 22 14 40 501. تر هر څه مخکې به په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ورشو. الیاس دایی یو رپورټ له ګرشک کرا لیږلی دی. لومړی به د هغه رپورټ ته غوږ شو. الیاس دایی ګرشک ته تللی و، هلته یې د وروستۍ جګړې له حاله موږ ته دغه رپورټ را لیږلی دی.
څنګه ډیر لیدل کیږي خو د ګرش په بازار کې وضعیت عادي دی. دکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لویدیز لور ته په 200 متره کې د جنگ لومړی کرښه کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلی وي. کته هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکی کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او ځکه د لارې په هغه وسلوالو درانه فیرونه کیږي چې ویل کیږي تیر ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتون کې خلک وایي سوینجری او ماشومان بند پاتې دي.
محمد ولی
څه سوال خو
اخو د جنگ ټکان طالبان مسله ته لږ اخو د بس سره ویلو وشته نو دا چې کنه بنا اخو د زاد به خېدل په تکلیف و سره ګر شان پاتې دي. وایي شان له پر مرجان ولاړ دي، وجه ولاړ دي، کورونو شان ګر ولاړ، خلک ور شو ولاړ، خلک ډېر سره سړي
وا کنده. دغه مشکل څخه خلکو تشویش درلودي، خو بیا هم زموږ میړانو و سوالو امنیتی ځواکونو او لسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سکله ستاسو ژوند، ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نشي اچولی.
تیر ورځ وسلوالو د ګرش کلسوالۍ په 15 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمیر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والی ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه کمانډان دوهم چرن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل. موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانونو مطابق روان وو. په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، دیر لس کسه مو زخمیان درلودل، چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
کته هم شمیره یاد نه کړ، خو خپلواک ول د غشپارس پوسټو څخه غنی بیرته نیولې دي چې د پنځشمې په ورځ وسلوالو نیولې به. په ګریش کې د ملي اردو د شپږم کنډک کمانډان جګړن میرویس بای که د بهرنیو افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دښمن پلان بسیار کلان داشت که میخواست که شار ګریش کې هم
بته. وای دښمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غوښتل د ګڼو وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګریش ته سکوت ورکړي. موږ وکولای سول چې راغلی دښمن مات کړو او د سربند او پارچایو په سیمه کې هغوی په شا وتنبوو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې وسلوال په یوه بله ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی رپورټ واورید. هغه ګرشک ته تللی و چېرته چې جګړه پیل شوې ده او افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. وسلوالو طالبانو له څو خواو نه په افغان پوځیانو په دې ولسوالۍ کې حمله کړې ده او افغان پوځیان هم جواب ورکوي. په ګرشک کې په داسې حال کې جګړه پیلېږي چې تر دې مخکې د ناوې ولسوالۍ مرکز او ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیولې. ناوې چې د هلمند یا لو ټولو ګڼمیشتو او پراخو ولسوالۍ او د شاوخوا درې لکه اوسیدونکي لري. په وروستیو شاوخوا نه میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وه. اوس تازه افغان پوځیانو دغه ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند والي ښاغلی حیات الله حیات په لاین کې دی. حیات صاحب، ستړي مشې، مننه چې زموږ پروګرام ته مو راغلی. د هلمند عمومي وضعیت څنګه دی؟ په څومره سیمو افغان حکومت هلته حاکمه دی؟
سلامونه تاسې سر تحقیقي همکارانو او خپلو درنو هیوادوالو ته. په دې کې شک نشته چې تقریبا نه میاشتو مخکې دښمن پلان لاره د سیمه ییزو استخباراتو په واسطه او هغه فشار چې په دو باندې د نړیوالو لخوا نه و چې دو باید د تروریستانو کمپونه بند کړي او بالخصوص د پاکستان نه دو ته ځواب وویل شي. دو هوډ ونیو چې تر څو په افغانستان کې څو ولایتونو ته د هلمند په شمول سقوط ورکړي. نو هماغه اوس نهه میاشتې مخکې دښمن د سیمې د استخباراتو او سایګانو په ملاتړ باندې په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او یو څه پیشروي وکړله چې په هغې کې د خانشین او ناوی ولسوالۍ سقوط وکړ. سا کال په ژمي کې مونږه پوره امادګي ونیوله تر څو پورې وکولی شو دښمن ته رحمتون کې جواب ورکو. هماغه اوس یې پروژه کې د مونږ عملیات پیل شو. په لومړي ځل کې مونږ مارجې ته اکمالات وکړل شپږ میاشتو دپاره. هلته مو یو څه امنیتي ساحه پراخه کړله. نادلي ولسوالۍ ته مو د ځمکې لاره خلاصه کړله او دښمن مو د لشکرګاه د کنډو نه یو څه پوشاک. په درېیم قدم کې مونږ په ګرمسیر، سنگین او ناوه کې خپل عملیات پیل کړل چې په دې درې واړه ولسوالۍ کې مو زیات پرمختګونه وکړه او په نتیجه کې څو ورځې مخکې د ناوې ولسوالۍ مونږ د دغه دښمن د وجود نه پاکه کړله. اولته مو د خلکو لپاره د آرام ژوند زمینه مساعده کړله. مونږ هغه پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړی ده او انشاءالله ورو ورو به دغه امنیتي ساحې پراخه. ولې په دې کې شک نشته چې د خاورې دښمنان هم زمونږ په مقابل کې پلانونه لري. چې یوه بېلګه یې د ګریشک ولسوالۍ باندې د دو پرونۍ حمله وه. دو غواړي چې د ناوې چې دو ماته خوړلې د هغې په مقابل کې مونږ ته تلفات واړئ چې دغه حمله هم د دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوه. هغه وروستي معلومات چې مونږ لرو چې دا هم کره نه دي او د دو تعداد کېدای شي نور هم اضافه شي. د اویاو نه زیات وژل شوي دي او د یو سلو شلو نه زیات دو زخمیان دي. دو پرون په څلور موټر بمونو باندې چې یو یې غټه ډاینا موټر و او درې هموی زرهي ټانګونه و د هغې په واسطه یې په مختلفو سیمو کې انتحاري حملې وکړې. په هغې کې جګړه پیل کړله. زمونږ ځینې پوستې ویجاړې شوې وې چې لله الحمد په پرونۍ او نننۍ عملیاتو کې کاملا هغه سیمې چې پرون دښمن په ګریش کې پرې حمله کړې وه هغه متاثره کړلې او حتی مونږ د پیشروي په حالت کې نور وړاندې هم پسې ځو.
والي صاحب، کور ودان ژوندي اوسې. له دې چې د وروستیو نظامي تحرکاتو په اړه باندې مو معلومات راکړل، یو څه چې ویل کېږي په هلمند کې تر ډېره پورې عامو خلکو ته زیانونه زیات اوړي په جګړه کې، په دغې پیل شوې جګړه کې او له څو کلونو راهیسې دوی زیان ویني.
دوی چې لخرګاته راځي لخپل سیمو بي ځای کیږي تاسو یې نږدې ګوري په څه وضعیت کې دي او آیا چې تاسو کله ورځي د دوی سیمو ته عام خلکو وضعیت څنګه ده؟
واکان چې د هلمند د خلکو وضعیت ډیر خراب ده. هغه خلک چې د دې جنگونو را بې ځای شوي دي په مرکز کې هم هغه لازمې مرستې چې باید دو سره وشي متاسفانه په کافي اندازه نه دي شوي. موږ د افغانستان د مرکزي حکومت او همدارنګه د موسساتو سره په جریان کې یو تر څو لومړی د هغه بې ځای شو سره چې دلته دې کافي مرستې وشي او په دوهم قدم کې هغه سیمې چې آزادېږي او د موږ دا معزز دوستان بیرته هلته خپلو کورو ته ځي هلته ورسره مرستې وشي. د بل پلوه مخالفین متاسفانه د دوه ډېرو غیر انساني غیر بشري او غیر اسلامي اعمالو نه چې کار اخلي د جنګ په وخت کې یو دا چې د ملکي خلکو د کورونو نه د مرچل په شکل باندې د امنیتي قوتونو په مقابل کې استفاده کوي او حتی په ځینو وختونو کې ملکي خلک ګروګان نیسي تر څو دو د موږ د هوایي ځواک تر حملې لاندې رانه شي. همدارنګه په زرهاو ماینونه دو هر هغه سیمه کې چې 15 دقیقې حتی نه وځي په سلګونو ماینونه ځای په ځای کوي. یوه لویه غمیزه او ستونزه چې په هلمند کې راغله دا ده که تاسې د هلمند روغتون ته لاړ شئ یا ایمرجنسي روغتون ته چې دلته ده پاوسط ډول روزانه د 15 نه تر 10 کسانو د ماین په واسطه چې ملکي خلک له منځه ځي هغه دې روغتون ته راوړي چې د دې ټولو لاس به وي او د دغې دښمن ګریوان به وي. دا که په دې دنیا کې موږ وتوانېدو یا په آخرت کې د دو سره به د دې حساب کېږي ځکه چې د ماینونه اکثره قربانیان ملکي کسان دي. موږ د خپلو قوانینو او نړیوالو نورمونو چې هغې ته موږ وفادار یو کاملا او بشپړ احترام کوو. که زه مثال درکړم د مارجې عملیات د نادلي او دا وروستی د ناوې عملیات په دې ټولو عملیاتو کې د حکومت د خوانه یو ملکي وګړي ته تر اوسه پورې زیان نه ده رسېدلی نه زخمي شوی او نه د موږ د خوانه خدای نه خواسته په شهادت رسېدلی ده. دا هغه ژمنې دي چې موږ د ولس په مقابل کې لرو او موږ نه غواړو چې د موږ ولس د زیانمن شي. هماغه ده چې یو د دغې علتونو نه همدا چې د موږ عملیات یو څه کند او سست مخ په وړاندې ځي. علت یې دا ده چې موږ د ټولو نړیوالو نورمونو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. نه غواړو چې خدای نه خواسته یا د موږ د ملکي خلکو کورونه وران شي او یا دو ته ضرر ورسېږي.
مننه والی صاحب. کور ودان موږ باید اوریدونکو نظریاتو ته هم په تمه اوسو. تر دې مخکې ځینو دوستانو زموږ په فیسبوک لایو ویډیو باندې خپل نظریات پریښي وو. سردار ولی سائل له هلمند لیکلي وو په ناوې کې، البته دوی د ناوې په اړه باندې معلومات غوښتي وو چې په هزاره اس خسرو آباد او بسلان سیمو کې د دوی په خبره باندې وضعیت ښه نه دی. همدارس کشمیر خان کونړی لیکلي چې زه په خپل په ګرش کې یم او دلته اوس جنگ روان دی، یعنی د ګرش ورسته وضعیت د دوی لپاره، یعنی په ټولیزه توګه باندې عام خلک څومره تشویش لري واقعا او له دغو جګړو نه چې هلته روان دي هر ورځ دوی په سیمه کې.
په دې کې شک نشته چې د جګړو اکثره ځانمن د موږ عام وګړي دي. یا دوی ته د سارو مال ځان رسیږي، یا به د دوی فصلونه له منځه ځي، یا به خدای نه خواسته کورونو ته ځان رسیږي. په دې کې شک نشته چې په ناوه کې ځینې لرې پرتو سیمو کې اوس هم د موږ تصفیری عملیات جریان لري او موږ هغه لیدنه چې د ناوې نه مو پرون وکړله موږ ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دو د بچیانو په شکل د دو د عزت او د احترام لپاره راغلي دي او هېڅکله به خدای نه خواسته داسې څه ونه کړي چې د دو په ضرر وي. خو که خدای نه خواسته چېرته د چا نه اشتباه کېدله موږ باید جریان کې واچوي. نو په دې اساس باندې دغه اوس 11 بجې دغه کوم پیغامونه چې تاسو ته پرېښودل شي کېدای شي مخکینی به وي، خو 11 بجې نن د سهار د ګرشک ساحې مکمل د دښمن نه پاکې شولې او حتی د موږ قوتونه د دښمن په ساحه کې یو څه پیشروي کړی ده تر څو وکولای شو هغه پخواني کمربندونه چې دو د حمله کړې وه هغه دلته استحکام کړو. د موږ استحکامي ټیم هم لاړ ده، د موږ د تجهیزات او د هغه ټیم هم لاړ ده چې تر څو هلته هغه پوستې او هغه چې ویجاړې شوي هغه له سره بېرته ورغی. نو په دې کې شک نشته په ټوله کې ډېر زیان عامو وګړو ته رسېږي او دغه بدبختي په موږ باندې تپل شوې ده. موږ مجبور یو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه که هر څوک د دې حکومت په مقابل کې کوي هغه غیر قانوني ده، هیڅ اسلامي صبغه نه لري، بلکې د موږ دغه افغانی ورونه کړي او یا که خارجیان څوک دي په دې جګړو کې دا د نورو د موخو قرباني شوي دي، د سیمې د استخباراتو د مافیایي کړیو او همدارنګه د مواد مخدر د کړیو قرباني دي او د خپل خاورې او ولس په مقابل کې دو جنګیږي. نو هیله مې ده چې دو لږ د خپل فکر نه کار واخلي او د ځان سره کینی او د خپل ولس په مقابل کې له دغې جګړې نه لاس واخلي.
مننه کوم والي صاحب. کور ودان دوستان په ټلیفون باندې هم مونږ ته زنګ راوي، له هلمند یو دوست د زمونږ په ټلیفون باندې مهرباني وکړي خپل نوم واخلي او بیا نظر راته وایي که پوښتنه لري د هلمند له محترم والي ښاغلي حیات څخه.
السلام علیکم. سلام ان سلام نه کلی تاسو او د هلمند والي صاحب محترم ته لږه لکه وړاندې کوم. سائل سنام لا مرکز د شرګانو د بولان د سیمه د ټلیفون کې ترغلی یم.
بله ګران رور کولای شي بله خپل نظر راته وې د هلمند پاړه باندې څه پختنه لري لوالي صاحب نو والي صاحب تاسو غاوري يم داوس.
مننه د والي صاحب څخه ډېر مننه چې تاسو بلنه یو مننه او زه خپل یو سرتیری يم چې د بولان د لومړي خط سره میزان درته ولې خبرې درسره کوم. د والي صاحب محترم په اجازه چې هغه خلک چې زمصر جنگیږي هغه خلک چې د زمصر په اول خط کې جنگیږي او خپل مرام د لاس ور کړی دی مس خپل ملوړ مرام خپل ور طاقت باندې د خپل ولس غوښتنې منو د خپل ولس لپاره د بدن هر څه چې وینم چې مو په بدن کې وي د خپل د دې مظلوم ولس لپاره د دې در په دره هلمندوالو د لپاره مشکل وینې کوي او د خر او د مال په بدل باندې موږ د هلمند ولایت هر وګړي کغه پښتنې کټاجي کې کازاروي موږ یې ساتنه کوو موږ په بدن کې چې یو څه چې وینې د افغان امنیتي ځواکونو موږ د خپل او یو ادوالو د خپل ګران هی منوالو یوازې نه لمن چې د افغانستان د هر ولایت مزه پخلاکه دفاع کو او مس پخلاکه دا خلکو سره جنگیږي چې هغه د دې خاورې دښمن وي او د دې خاورې تخانات کوي. د والي صاحب محترمه سبب افغانستان کې یو څنګه وکم خپل یو امنیتي سرتیری یم چې هغه طالبان چې یا هغه ځواکونه چې د جګړې په ولنې کرښه کې دي هغه افغان امنیتي ځواکونه ایا دا غوپه دغه باندې دې څه نظر لري چې هغه ته نور کومک هغه د ګریس ولسوالۍ هغه دغه ته نور کومک رسېدلی دي او کنه دی هغه خلک چې د جګړې په ډګر کې یا ټپیان پاتې شي یا سیمې زخمیان پاتې شي.
مننه ځوان دی. اوسې د هلمند مرکز لخرګانا یو افغان سرتیری موږ ته زنګ راوهلی او خپل نظریات یې وویل. همدارز د هلمند والي ښاغلي حیات څخه وپوښتل په ګرش کې البته د ځینو خلکو سره د مرستو په خاطر باندې. والي صاحب ستاسو څه نظر دی دغه سرتیری په اړه چې لخرګا یې موږ ته زنګ راوهلی؟
اول خو دې سرتیری ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا همدا سرتیری دي چې د دو د وینو د برکت نه د دو د قربانیو د برکت نه نن په هلمند کې د لسترګاس او په هغه سیمو کې د دولت په لاس کې د نسبي امنیت ده. د دو پوښتنه دا وه چې آیا په ګرش کې چې کومې ستونزې پېښې شوې وې لومړۍ کرښو ته دو کومک رسولی که نه ده رسولی؟ نو کله پرون چې دښمن شپږ بجې د سهار حمله وکړله بیا هغه وخت نوایي ځواک زمونږ په دې کې داخل شو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه د اویاو نه زیات مخالفین یې وژلي دي. مخالفین مکمل شکست خوړلی ده. بیرته هغه سیمې چې ضرر لیدلی و د موږ پوستې چې ویجاړه شوې وې هغه بیرته نیول شوي دي او دا اوس د هغه د بیرته جوړولو په کار باندې بوخت یو. او په دښمن کې د موږ او تاسو کې زړور سرتیري اوس هم د هغو په سیمه کې روان دي تر څو یې کاملا د هغې ځای نه ورک کړي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې زه د والی په صفات او د موږ نظامي شورا او ټوله اداره په هلمند کې د موږ د سربازانو په ځانګړي ډول هغه سربازان او امنیتي قوتونه چې هغه په لومړۍ کرښو کې دي د هغو دپاره د هر نوع سهولت او تجهیزات او اکمالاتو دنده په غاړه لرو او انشاءالله چې په خپل وخت به ورته رسوو. د دونه مننه کوو. زه ځانګړې مننه د دې لومړۍ کرښې د سرتیرو نه دا کوم چې اکثره د مطبوعاتو سره غږیږي چې موږ اماده یو چې په دښمن باندې حمله وکړو خو موږ ته تر اوسه امر نه ده شوی. نو دغه احساس د دوی د قدر وړ ده. زه دوی ته ډاډ ورکړم چې موږ د ټاکل شوي پلان مطابق په هلمند کې عملیات پیل کړي دي او هغه ورځې به لرې نه وي چې موږ دا سرتیري په هر
ځای کې. همدې ارتباط باندې یو پوښتنه زموږ په پښتو فیسبوک باندې البته ما دلته لایو فیسبوک ویډیو پیل کړې ده. منګل وفاز موږ یو دوست لیکلی دی چې ولې د هلمند ولسوالۍ نیول ډېر وخت نیسي. دا وایي چې له تاسو سره خو بهرني پوځیان هم مرسته کوي په هوایي برخه کې، نو ولې د یوې ولسوالۍ تصفیه ډیر وخت نیسی. یوی اوریدون کی یا د فیسبوک مینوال کټ لورنس لیکلی چې په مارجا کې البته دوی په انګلیسي پښتنه کړي چې په مارجا کې اوس هم جنگ روان دی که څنګه د دوی پښتنه و. ځینې نور دوستان هم پښتنه کوي. یو بل چا لیکلی دی چې تاسو ولې البته د دوی شخصي پښتنه ده چې ولې مو هلمند ته ولې لاړ او وردګ ولایت البته دا کېدای شي بلې د دوست د وردګ ولایت ویلی دی چې ولې له وردګ نه هلمند ته لاړ. د دوی خپل پښتنه ده کولای شي خپل نظر ووایي ور باندې.
مانانا لومړی دا چې ولې موږ په ځان سره ولسوالۍ نیسو یا د ولسوالۍ نیول زیات وخت نیسي. ما مخکې اشاره وکړله متاسفانه موږ داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې د هغه کله چې هغه جګړه کوي د هغه هدف یوازې تخریب او له منځه وړل دي. دا که د پل وي د پلچک وي د سرک وي د امنیتي قوتونه وي او که د افغانستان د عام وګړي وي په هغو یوه ناورین او ورانی رامنځته کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. په داسې حال کې د من قوتونه د من امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هرې ولسوالۍ کې یا د هرې سیمې د بیرته نیولو دپاره اقدام کوي یا عملیات سرته رسوي موږ د ټولو قوانینو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. چې د موږ په مقابل کې دوه لوی موانع دي. یو دا چې دښمن د ملکي خلکو د کورونو نه په موږ باندې ډزې کوي. نو تر څو چې موږ مطمئن نه شو چې هغې کور کې یوازې دښمن ده هلته کوچنۍ مېرمنې یا نور ملکي کسان نه شه تر هغې وخته په هغه کور باندې موږ ډز نه کوو. د دې تر څنګ دښمن په زرګونو ماینونه نه یوازې دا چې د وسایطو ضد ماینونه د ټانګونو ضد ماینونه بلکې د انسانانو ضد ماینونه یا د پرسنل ماینونه هم ځای په ځای کوي چې د هغو پاکول متاسفانه ډېر یو دروند کار ده. موږ داسې سرتېري لرو چې هغو دغه وروستي د ناوې په عملیاتو کې یو سرتېري مثلا 15 ماینونه کشف کړي دي او له منځه یې وړي. نو د تخریب کول او د بیرته جوړولو کول د دې ترمنځ ډېر تفاوت وي. ولې زه دغه دوست صاحب نن ورکوم چې موږ په کوم شکل سره ځو دا هم شرعي لاره ده او هم د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیول دي. که موږ وغواړو چې یوازې دښمن د سیمې نه وباسو یا یې وژنو نو ډېر زر کولای شو. ولې موږ د خپل پل د ورانولو غم خورو موږ د خلکو د کورونو د ورانولو غم خورو چې هغه باید وران نه شي او موږ د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیسو. د مارجې په اړوند باندې چې ورور پوښتنه کړې چې هلته جنګ سیان نشته ده کله کله د دښمن د خوان هلته هغه کېږي حملې کېږي ولې هغه قوتونه چې لله الحمد هلته موږ په مارجې کې لرو هغه د دې توان لري هغو ته امر شوی ده ورو ورو هغو هم د خپلو سیمو نه تشکیلي عملیات پیل کړي دي او ورو ورو انکشافي ساحې ته ادامه ورکوي. د وردګو نه کوم روسي پوښتنه کړې وه چې زه ولې د وردګو نه هلمند ته راغلم. واقعاً چې په وردګو کې ما څه میاشت تېرې کړې وې ډېرې ښې ورځې وې او د ولسونو سره مې یو ډېره ښه رابطه قایمه کړې وه. ولسمشر په غوښتنه باندې وی وغوښتم او راته ویې ویلې چې د میدان وردګو نه اوس په کار ده چې تاسې لاړ شئ هلمند ته. په هلمند کې نظامي برخه قوي ده ولې ملکي روابطو سره د خلکو سره روابط ډېر ضعیف او د حکومتدارۍ برخه ضعیفه ده. اماغه او چې د ولسمشر په سپارښتنه او د هغه په غوښتنه باندې زه د وردګو نه هلمند ته راولېږلم او د دې ځای نه مثال چیرې لېږي موږ د افغانستان معمول یو پار ځای کې چې زموږ آمرین لازم وګڼي هلته ځو او خدمت ته خلک.
مننه والي صاحب. کور ودان بیا هم یو دوست لرو په ټلیفون باندې ورسله هغه به بیا د ځینو نورو دوستانو کمنټونه هم په فیسبوک باندې تاسو ته وایم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پښتنه که د هلمند له والي لرې او د هلمند په اړه باندې کوم نظر لرې مهرباني په لنډه توګه باندې. بله فکر کوم د دوست غږ سم نه دی نو هیله کوم چې د دوی ټلیفون که سم شي ښه ده او کنه بیا به بل اوریدونکی راواخلو. خو اوس به د فیسبوک په پاڼې باندې کوم دوستانو چې موږ ته کمنټونه کړي دي. شاولی زیارمل لیکلی له هلمند چې دا یو آزاد خبریال دی له والی سبب پوښتنه کړې و چې هغه سیمې چې وسلوال پوځیان یعنی افغان وسلوال پوځیان نیسي له طالبانو نه د خبره ډیر تلفات افغان پوځیانو ته اوړي خو دی وایي چې له کم وخت وروسته بیرته دغه سیمې طالبان نیسي څه علت دی. بله پوښتنه بلال ځازی لیکلی و چې په هلمند کې ولې جګړه دومره دوامداره ده کومه نوې تګلاره لري که څنګه. والی سب د اوریدون که تلفون خو سم کارونه که خو په فیسبوک باندې خدي کمنټونه راځي دغه دوه کمنټونه هم ما په اخر کې اول کلوت فکه اعلان نظر د دې پاړه باندې وي. یو دا چې طالبان ولی سیمی برتل تاسو نیسی او دوم دا چې آیا نوې تګلارې شته که څنګه که په امغه زړی تګلارې چلو څو کلونو راهیسې روان یسته مختزې.
مانن اول سوالی جرمال ته په پښتنه کې چې افغان ځواکونه ډیر تلفات ویني چې دې سره همغږی نه یم کزو د ناوی مثال ورکنه د ټول ناوی د نیولو لپاره موږ یو شهید لرو او اووه سطحي زخمیان لرو او حال دا چې دا موږ تعرض کړی او د ناوی ولسوالۍ موږ فتح کړله نو موږ اول د خپلو سرتیرو د ساتنې لپاره مسئولیت په غاړه لرو او که د سرتیري ژوند دپاره موږ کار ونه کړو نو سره هم به وکولی شو سیمې ازادي کړو بل دا چې د جګړې دپاره نوی تکتیک لرو که نه لرو که احیانا موږ وغواړو چې هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي تنه وینیسو او بیا د ساتلو غمې را سره نه وي نو دغه اوس په هلمند کې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې مورال لري چې د ټول هلمند ولسوالۍ کې جګړه پیل کړي او ولسوالۍ ونیسي ولې موږ چې په تدبیر او په ښه شکل سره روان یو ورو روان یو هغې علت همدا ده چې موږ د یو ولسوالۍ د نیولو تر څنګ لومړی د هغې د ساتلو تدابیر سنجوو زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکوم چې موږ د ناوی ولسوالۍ فتح کړله او انشاءالله دا ولسوالۍ کې به نور د دښمن د پښې کېښودلو دپاره ځای نه وي صحیح ده دښمن به راشي یو حمله به وکړي یو بل ځای کې ولې نور د دې ولسوالۍ سقوط د خدای په کمک سره انشاءالله هېڅکله به د دښمن لاس ته ونه لوي او نه به سقوط وکړي نو موږ غیر د دې نه د عملیات څنګه اوس موږ ته مهمه دا ده د سیمو ساتل ولسونه هم د موږ نه همدا غواړي چې تاسې حرکت کوئ نو داسې حرکت وکړئ چې بیا موږ بېرته دښمن ته پرې نه دروئ او دا د ولس ډېره قوي سپارښتنه ده او دا موږ په نظر کې نیولې ده هر هغه سیمه چې موږ تصفیه کوو او یا یې تصفیره وو انشاءالله هغه به په کامل ډول سره د خدای په کمک باندې نور د موږ او د ولسونو سره وي دې کې د ولسونو ملاتړ ډېر قوي ده او زه په ځای بولم چې د ناوی د ولسونو نه نړۍ مننه وکړم د زړه لیکونې چې دو موږ سره د ناوی په خلاص
کور ودان بله مننه والی صاحب بل پښتنه هغه د تګلارې مسله وکولی شي وروسته هغه بیا یاداشت کوي په آخر کې نظریات لري خو اوس به یو اوریدونکی چې ډېر وخت په ټلیفون کې پاتې دی دغه نظر به واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او که پښتنه لري د هلمند له محترم والی ښاغلي حیات څخه
السلام علیکم حیات تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو سلامونه وړاندې کوم
مننه مهرباني وکړئ کور ودان
مانه زر دادی دا والی صاحب محترم ته چیری موږ ته په سوله تمرکز وکړو سوله وشي دا به د ټول افغانستان په خیر وي هم به د طالب په خیر وي هم به د عسکر په خیر وي اول خو زه ستاسو د رادیو د لارې څخه په ټولو طالبانو ورونو باندې زړه کوم چې تاسو له حکومت سره د سوله خبرې شروع کړي د سوله په خبرو کې و تاسو کم تاوان دی که چیری سوله وسوه خو ټیک خبره ده که نه وسوه تاسو د جګړې کار نه ولې خو د جګړې کوي جګړه کوي د حکومت ته هم زما د غوښتنه ده د والي صاحب محترم ته هم د غوښتنه ده چې په حکومت هم فشار اوري باید چې سولې ته اماده شي دا وګوره په ویلمن کې په کوم ځای کې هر ځای په افغانستان کې افغان وژنه روانه ده هر ځای افغانان وژل کېږي نو زما دغه یو درخواست دی چې تاسو باید د سولې خبرې وکړي د طالبانو ته بیا غوښتنه ده بیا غوښتنه ده د خدای په لاس تاسو صرف یو وخت د تحذير دی
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ
د سولې خبره ناروایي او مهرباني وکړه که چیرې د سولې خبره ناروایي خو څه پیښه شوه نو باید چې د سولې و خبرو تعذیر کړي د حکومت ته نن بیا دا غوښتنه ده چې تاسو د سولې و خبرو تعذیر کړي
ژوندۍ اوسئ کور ودان کولالۍ نظر مو دی کور ودان ژوندۍ اوسئ مننه والی صاحب بل اوریدونکي هم راخلو د دې پښتنه البته نظر د سولې په اړه باندې او بل اوریدونکي هم راخلو بیا کولای شي د دواړو په اړه باندې خپل ځواب ووایي مهرباني وکړئ ګران اوریدونکي خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته ووایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي خپل نوم واخلې او بیا د هلمند والی صاحب نه کوم پښتنه لری
زه ول حق د کلهار ولایت ساسر په تواسم هم ګران والی صاحب او د ازادي رادیو ټول او د دوه او تفکان کارانو ته سلامونه وایم
مننه کور ودان ژوندې اوسئ مهرباني وکي والی صاحب نه څه پښتنه لری د هلمند په اړه باندې څه نظر لری په لاندې توګه باندې لطفا
والی صاحب سمې دا دغه د پښتنه ده چې موږ ولې دا سولې ته مخه نه کوو اوس هم په ناوې ولسوالۍ کښې اوس هم عملیات شروع دي اوس کوم جنګ شروع دي جنګ شروع شو نوې ځلې ځلې دا اوس تقریبا یو ګړۍ تر مخه زما نه ته انډیوال دی ټلیفون سره وکړي هغه اوس هم جنګ جریان لري عملیات شروع دي جنګ دروس پرې نه دي درېدلې نه دي تر اوسه پورې
کور ودان ژوندۍ وسې. والی صاحب ښاغلی حیات دوه اوریدونکو په ټلیفون باندې موږ ته زنګ راوهلې او لومړی هم د سولې په اړه باندې خبرې وکړې. له طالبانو یې وغوښتل چې سولې ته د غاړه کېږدي. په افغان حکومت یې هم ټینګار وکړ چې د سولې په اړه باندې دې خپل پروګرامونه پراخ کړي. همداراز یو بل اوریدونکي له کندهار لیکلي وو چې د جګړې پر ځای ښه ده چې ویل یې. البته موږ ته زنګ راوه ښاغلی زیولاق چې تاسو یې غږ واورېد چې د سولې پروګرام ولې مخته نه وړي. څه نظر لري په هلمند کې د سولې شورا کار کوي؟ څومره پرمختګونه کړی دي؟ څومره مخالف دلیل جنگ را پاتې کړی دي اوس وخت؟
مننه دغه ورور چې د سولې په اړه باندې خبره وکړه. یعنی واقعا سوله د خدای حکم ده، سوله د قرآن حکم ده، او آیات شریف چې وصل حقایق تاسو وایي سوله وکړي او دا خیر ده. او دا سوله یوازې نه ده ویلې تاسو مسلمانانو ترمنځ وکړي، حتی د کفارو سره سوله کول د اسلام له نظره خیر ده. نو موږ څومره چې په دولت پورې ارتباط لري، د روزي میاشتې پر رسېدلو سره رئیس جمهور د افغانستان په کچه او ما د هلمند په کچه او زه ډاډه یم چې نورو والیانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې راشي دا د روزي میاشت د سولې په نوم باندې ونومو، او دا میاشت د افغانستان د خلکو د عنعنوي کلتور د خبرو اترو او د جرګې په نوم ونومو. راځئ چې خبرو اترو ته کینو او په دې میاشت کې جنګ بند کړو. ولې متاسفانه طالبانو برعکس د روزې په میاشت کې داسې خونړي بریدونه وکړل چې تاسو د کابل نه ولیدل. کابل، پکتیا، دلته چې کوم ځان مرګ یې وشو، د سلو شاوخوا کسان په هرات او په نورو ځایو کې. نو موږ مجبور شو چې اقلم د خلکو د دفاع دپاره بېرته ټوپک ته لاس کړو. په ژوند کې موږ نه غوښتو چې هغه غږ مو د سولې کړی ده چې موږ یې درته هغه کړو. موږ سولې ته ژمن یو او موږ په دې عقیده لرو چې په زور باندې کلي نه کېږي، په جنګ باندې وطن نه جوړېږي. او هر څومره خلک چې مړي کېږي، افسوس دا ده چې دا ټول اکثریت افغانان مړي کېږي. اخر به موږ خبرو اترو ته کېنو. نو ولې د دغه بېګناه افغانانو وژلو نه موږ سو استفاده کوو؟ راشئ نن خبرو اترو ته کېنو. زه دغه ورور ته چې د سولې په اړه باندې خبرې وکړلې، ده ته په رئیس جمهور د هلمند د نماینده په استازیتوب د ما د خوانته وکیلې وروره ته د تا خبرې ته د طالبان هوکړه وکړي د موږ د خوانه ته وکیلې د موږ د خوانه اوربان هم ده او سول هم ده، او دا اسلامي حکم ده. ولې متاسفانه په دلته جان کې ده؟ دا یوازې د طالب نه ده، طالب په چې نور سیمې استخبارات ولاړ دي، پاکستان ولاړ ده. دلته د هلمند د اوبو جنگ ده، دلته د هلمند د مواد مخدر جنگ ده. دغه جنگ هیڅ نه وه اسلامي صدقه نه لري. تاسو باور وکړئ چې ما ته دلته یتیم او کونډه هم د سرباز ما ته راځي د مانه کومک غواړي، او هم د طالب یتیم کونډه ما ته راځي مانه کومک غواړي. نو زه په داسې یو حالت کې قرار لرم. نو الله دې په موږ او تاسو رحم وکړي. او هغه کسان چې هغه سولې ته ژمن نه دي، هغه الهي حکمونو ته ژمن نه دي، خدای دې هغو ته هدایت وکړي تر څو دغه حکم ومني. ضیاءالحق ورور د خاندان نه چې پوښتنه وکړله د پناوه کې اوس هم جنگ روان ده، په دې کې شک نشته چې هلته ځینې سیمو کې جنگ روان ده. خو موږ نه ولسونه غواړي چې موږ د هغو سیمې باید آزادې کړو. کله چې ناوه طالبانو ونیوله، د ناوې نه ډېری خلک لشکرګاه ته را بېځایه شوه. تاسو باور وکړئ چې د هغه باعزته خلکو چې دلته لشکرګاه ته راغلي وو، د هغو ټولې ځمکې طالبانو ونیولې، نورو خلکو کوټه ورکړې، او د دو ګناه یوازې دا وه چې تاسو ولې لشکرګاه ته لاړ یئ. نو موږ د دغې ولس د بېرته ستنېدو دپاره چې خپلو سیمو ته لاړ شي، موږ مجبور د هغو ساحه آزاده کړو. ولې که دغه ساحه په سوله سره آزاده شي، بدون د مرګ او ژوبلې نه آزاده شي، موږ د دې طرفدار یو او دې ته همیشه موږ حاضر یو.
ښه والی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسئ. دلته ځینې پوښتنې ما هم راټولې کړې دي، کېدای شي اورېدونکي ورته ډېر متوجه نه وي، ځکه چې ډېری په جنګ باندې د دوی په وروستیو امنیتي وضعیتونو حالتونو باندې د دوی فوکس زیات دی. خو ځینې خبرې نورې هم شته. لومړی دا چې جګړې څومره ستاسو د پراختیایي کارونو مخه نیولې ده؟ په هلمند کې خو چې یو پراخ ولایت دی، طبعا نفوس هم زیات دی، د ډیرو پرمختیایي کارونو اړتیا شته. څومره کارونه مو کړي دي سره له دې چې جګړه هم شته او ستاسو د کارونو مخه به نیولې وي؟
په دې کې شک نشته ده چې امنیت د پرمختګ او د پروژو د سرته رسولو لپاره لومړنی شرط ده. او واقعا چې د هلمند نه یو هغه پروژې چې باید په هلمند کې تطبیق شي، هغه کارونه چې د ولس د سوکالۍ او ثبات لپاره باید وشي، په پراخ لاس سره موږ نه شو کولای. زمونږ تمرکز اوس یوازې په هغه سیمو باندې ده چې هلته امنیت ده، هلته باید پروژې پلي شي. ولې دا په دې معنا نه ده چې موږ اوس هم لاس تر زنې ناست یو هېڅ کار مو نه ده کړی. من تقریبا دغه اوس د څلور نوي میلیونو ډالرو په ارزښت باندې مختلفې پروژې په هلمند کې تر کا لاس لاندې لرو او یا د قرارداد ورکولو په حالت کې دي. دا هم د برېښنا په برخه کې دي، دا د معارف په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي، د هلمند د پوهنتون جوړول دي، د زراعت برخه ده، د کلو پراختیا او داسې نور مسایل دي، او همدارنګه ځینې ضروري فابریکې چې باید د هلمند دپاره تر څو د کوکنارو دپاره ښه بدیل د خانانو ته موږ ولرو هغه تر لاس لاندې دي، چې هغه هم خصوصي سکتور پکې سرمایه گذاري کړې او هم دولتي، چې هغه مثلا د پنبې نه د غوړیو تولید ده، چې یوه خو موږ پخوانۍ فابریکه لرو متاسفانه چې هغه اوس په ښه حالت کې نه ده، او هغې باندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د آزاد مارکیټ سره د هغې اگر برابر کو ولی دې تر څنګ په شخصي برخه کې هم د غوړیو جوړولو په یو فابریکه باندې کار کیږي، چې د پنبه دانې نه چې ډېر ښه غوړي د صحت دپاره هغې باندې کار کیږي، همدارنګه مالوچ یا پنبه په صحیح ډول سره استعمالول چې مثلا د پیچکاریو دپاره او د نورو دپاره به په صحیح او طبابت برخه کې د دې نه کار اخیستل کیږي، د هغې دپاره په یو فابریکه باندې کار روان ده، او په لسګونو نورو پروژې تاسو معلوم چې د بولان نه د څلورمې ناحیې او درېمې ناحیې نه تر ګریشک پورې د درې څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت یو سړک دا اوس تر کار لاندې ده، همدارنګه د نوزاد خواته یو سړک تر کار لاندې ده، او هغه ځینې نورې اساسي پروژې چې مثلا د کجکي د بند توسیعي پروګرام ده، د زمینداور ویاله چې تقریبا شپېته کاله مخکې پروګرام او ډیزاین وه، هغې باندې له خیره په شدت سره کار روان ده. ولې په ټوله کښې ویلی شمه په دې کښې شک نشته چې ناامنۍ هلمند ولایت وروسته پاتې کړی ده، او موږ نه شو کولای چې په پراخه لاس سره دا ولایت چې د ټول افغانستان د سرخان په نوم یادېږي چې ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکولی شوه، متاسفانه اوس خپله خپلو وګړو ته ډوډۍ نه شي ورکولی، او دغه بدبختي ټوله اصلا د ناامنۍ نه راغلې ده. زه د هلمند ولسونو ته یو بل زیری چې لرم، هغه دا ده چې په افغانستان کې تقریبا اته اقتصادي زونونه جوړېږي چې د هغې نه لومړنی زون بیا په هلمند کښې جوړېږي، او هغه د شوراب د میدان یوهي سره جوړېږي چې په دې کښې به انشاءالله ملي او نړیوال سوداګر پانګه اچونه کوي، دا به زیات په زراعتي مسایلو پورې مربوط وي، او انشاءالله د هلمند د ولسونو دپاره تنه د دوه نیم لکه شاوخوا ځوانان به دلته په کار باندې ګمارل کېږي، او انشاءالله دغه کار به د یو کال نه تر یو نیم کاله پورې صورت نیسي. که د خدای رحمت
بله کور ودان ژوندي اوسئ. یو څه بل په فیسبوک لایف کې البته زمونږ دوستانو پوښتنه کړې ده چې محمد یونس پښتون لیکلی دی چې د والي صاحب نه د دوی پوښتنه دا ده چې په ګرش کې مو ټولې ساحې نیولې دي، خو تر هغې مو دغلته حمله نه کوله چې طالبانو حمله وکړه او بیا وروسته خلک بې ځایه شول، یوه پوښتنه کولی شي دا پوښتنه هم ځان سره په ذهن کې ولري والي صاحب محترم. او بل اورېدونکی هم مونږ په لاین کې لرو، د هغوی پوښتنه به هم واخلو، بیا وروسته لږې ستاسو نظر ته بیا راشو. بله سلام علیکم، ستړي مشې، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته وایئ. مننه، ژوندي اوسئ.
رتی الله عمران خبره کوم، والي صاحب ته ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامه والي صاحب، زما دا پوښتنه ده چې موږ خو لس خلک یو د بولان په علاقه کښې اوسېدلو، نو کله چې سار خوا وه سار راغله طالبان زموږ د کورونه د دې بغل نه ټکان پر کوله په حکومت باندې، مازدیګر چې کله طالبان بېرته پر شا وتندېدله حکومت راغلی، حکومت چې ساحه ونیوله زموږ کورونه یې ټوله را ونړوله، زموږ ودانۍ یې ونړولې، زموږ کورونه چور شوله، د دې تاوان به موږ ته څوک را کوي؟ که د دې ولس سره داسې ظلمونه کېږي، والي صاحب دې خپله وګوري، علاقه دې خپله وګوري، خبریالان دې ورولي، دنیا دې ټوله وګوري، زموږ به پای به څه وي؟ د دې ولس پای به څه وي؟ صاحب طالب ته کان کوي زما د سرای د یوه کونجه سه مازدیګر بېرته حکومت ته کان کوي، بېرته مسؤوله زه یم، ولس بېرته مسؤوله دی، ولس بېرته د پښو لاندې دی، د دې جواب به څوک وایي؟ او د دې دا ولس اخر څنګه به وخت تېر کړي؟ په دې ملک کښې به څه وکړي؟
مننه، ژوندي اوسئ. والي صاحب، د دغه دوست نظر مو هم واورېد، د بولان فکر کوم زنګ وهلی یا د بولان د سیمې نه بې ځایه شوی دی، ده خپل نظر وویل، کولی شي په دې اړه باندې هم خپل نظر راته ووایي. او مخکې د فیسبوک لایف اورېدونکي یونس پښتون هم دغه پوښتنه کړې وه، وروسته له هغه وایي چې خلک بې ځایه کېږي، بیا تاسو ورځئ په سیمو کې حمله کوئ، د ګرشک مثال یې ورکړی و.
بله و یونس پښتون ور پوښتنه کړې وه چې تاسو ولې مخکې په ګرش کښې خپله حمله ونه کړه چې دوه در باندې وکړه، د کرش دغه لومړی کرښې تقریبا څلور کاله کېږي پنځه کاله کېږي چې دا د موږ او د طالبان ترمنځ لومړی کرښې دي. د دې حملو په اړوند موږ اطلاع لرله، کاملا د موږ قوتونه د دې نه خبر وو. ولې متاسفانه دښمن د دغې ځانمرګ او د هغه د تکتیک نه کار واخیست چې په دې ځایو کې چې دا پوسی دلته عامه لارې دي په دې باندې یار نه وه موټر ځي راځي، نو دا سرتېرو ته ډېره لویه ستونزه چې دا اوس ځانمرګ ده او که دا عادي د خلکو موټر ده چې دغې یو ناورین هلته رامنځته کړو. ولې الحمدلله د دښمن د حملې نه وروسته هغه ساحه بېرته موږ ونیوله او دښمن ډېر زیات تلفات متحمل کړل. د موږ هغه پلان چې باید موږ مخکې د دښمن د حملې نه حمله وکړو په دې کې شک نشته، موږ په مختلفو سیمو کې دا پلان موږ روزانه هغه تهدیدات چې د هلمند په کچه دي هغه فلټروو، هغه سیمو کې چې دښمن پلان لري یا موږ پلان لرو هغه ټولو قوتونو ته اطلاع ورکوو او هغه عملا سرته رسوو. ولې دا عام پته نه ده چې دښمن متاسفانه د ډېرو مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي، حتی په ځینو ځایو کې دو د زنانه او د چادرۍ نه کار اخلي چې سر کړي وي، نو موږ د خپلو خویندو د احترام په خاطر تاسې وینئ څنګه وکولای شو چې یو څوک ودرو چې ته چادري پورته کړه چې ته نارینه یې او که ته ښځه یې. نو متاسفانه دښمن د ډېرو خرابو تکتیکونو نه کار اخلي او دو په مختلفو ځایو کې حملې کوي. ولې هغه پروګرامونه او پلانونه چې موږ د دښمن په مقابل کې لرو هغه کاملا یوازې په ناوې او په لښکرګاه پورې مربوط نه دي، په درش کې دي. لکه مخکې چې ما وویل، موږ په سنګین کې، موږ په مارجه کې، موږ په نادلي کې، موږ په مختلفو ولسوالیو په ګرمسیر کې سیاوي عملیات تېرو اونیو کې پیل کړي وو او اوس هم هغې ته غواړو ادامه ورکړو. ولې دا سړی نه شي ردولی په ځینو وختو کې د دښمن دفاع نه هم پلانونه جوړېږي او د موږ د خند هغه کېږي. د رفیع الله خان عمران ورور چې د بولان نه زنګ وهلی و، بلکل د دو ستونزه ما ته معلومه ده، دو ما ته راغلي وو. ما د دغې ستونزې د تثبیت دپاره یو سروې ټیم ټاکلی وو چې هغه ټولې هغه سیمې په بشران او په بولان او یا په د نادلي په لوی باغ سیمه کې چې له منځه لاړې دي کورونه وران شوي دي، دا که دښمن هغې کې په موږ ادازي کړي او یا وروسته د دې نه چې د موږ امنیتي قوتونه لاړل دي په هغې کورو کې ماینونه پیدا کړي، انفجار یې ورکړی، له منځه لاړل دي. او یا په ځینې سیمې کې بعضې دیوالونه چې د امنیتي قوتو دپاره لاره برابره شوي وران کړي دي او هغې نه تېر شوي. د دغې ټولو سروې موږ کړې ده، موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې تر څو موږ سره مرسته وکړي، د عزیزانو سره مرسته وکړو. انشاءالله چې هغه مرسته راورسېدله، د دې دوستانو سره به موږ مرسته کوو. د موږ لویه هغه دا ده چې موږ د چا کور وران نه کړو، بلکې که دښمن هلته وي هغه د هغې ځای نه په یو تکتیک سره وباسو، د خپل ولس لپاره د آرام ژوند زمینه مسایده کړو، نه دا چې موږ د دو کور وران کړو او یا یې د کور نه د مورچل په شکل باندې د دښمن په مقابل کې استفاده وکړو.
مننه ژوندي اوسې. والي صاحب، په خپله هلمند کې دلته یو دوست لیکلی دی، میرویس آشنا په فیسبوک لایو باندې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک، چې څومره طالبان، البته دا دوی پوښتنه ده، کېدای شي ارقام ونه وسی خو که وی ښه به وي چې دوستانو ته وضاحت ورکړل شي، څومره طالبان دا وایي وایي په هلمند کې موجود دي، ستاسو ارقام څه ښیي او څو سیمې یا ولسوالۍ عملا د دوی په لاس کې دي؟ یعنی د ده هدف دا دی چې وایي چې څومره طالبان به وي چې بالاخره دومره وخت جګړه کوي، پنځلس کاله شاوخوا هلمند ناامن دی.
هغه استخباراتي معلومات چې موږ لرو، د 4000 نه تر 5000 شاوخوا طالبان په هلمند کې امن شوي، ولې دغه تعداد زیاتېږي او کمېږي ځکه دو کله کله د کویتیا او د دې سیمو نه یا نورو ولایاتو نه ځي راځي. په هغه وخت کې چې دو د عملیاتو پروګرام لري یا د جنګونو، دا تعداد زیاتېږي، حتی 2000 ته رسېږي. او کله کله چې دو عملیات نه لري یا تلفات زیاتېږي، نو دا تعداد 4000-5000 ته راټیټېږي. فعلا اکثر هغه ولسوالۍ چې تقریبا 5-6 کاله مخکې د طالبانو لاسته لوېدلي هغه اوس هم ورسره دي، لکه د موسی قلعه ولسوالي، د نوزاد، باغران، خو دا وروستۍ کې یوه ولسوالي بله چې د دو لاسته ورغله هغه د خانشین ولسوالي ده. او ناوخ الحمدلله موږ دا څو ورځې مخکې ترې ونیوله، نو دغه درې څلور 5 ولسوالۍ د دو په لاس کې دي. موږ هغه امنیتي پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله د ولسونو په مټ باندې به په دې وتوانېږو چې انشاءالله ټولو سیمو ته د امنیت لمن وغځو.
مننه کوم والي صاحب. یو بل دوست هم په ټلیفون باندې دی، مهرباني وکړئ ګران اورېدونکو خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر او پوښتنه لنډه توګه باندې مطرح کړئ. مهرباني. مهرباني وکړئ. توخی صاحب، څه پوښتنه لرئ؟ والي صاحب په لاین کې ده.
محترم والي صاحب، دوه خمیره پوښتنه ده. د لسکرګا او ناوی ترمن سړک مختلف واسطې وایي چې دا لار منډه شوې ده. آیا دا لار بند وه او تاسې بېرته خلاص کړه که اوس هم بنده ده؟ او دا موږ عقل هېڅکله دا نه مني چې تاسې د خپل ولسوالۍ باندې ارغل کړی او تعرض هم ستاسې لخوا وي او ستاسې یو نفر په هلاکت رسېدلی وي او هر کله تاسې د طالبانو ارقام سل اتیا شیاست نو دا خو موږ هم واکلونه لرو. او اجزا خو پرن افغان په خپلو دقیق خپرونه کښې وویل چې په بریج کښې یوویشت نفره اسکر ووژل شو. نو دا څنګه ارقام دي چې خبرنګاران یو ډول وایست تاسې بل ډول وایست؟ تاسې خو زموږ استاد یا تاسې باته موږ باید موږ ته حقایق په ګوته کړي. هر وخت طالبان سل وژل شوي ست یو صفحې زخمي نو موږ دا ګیله لرو چې تاسې موږ ته په مطبوعاتو کښې حقایق ووایست. موږ هم ډوډۍ خورو انشاءالله پاڼې نه خورو.
توخی صاحب طالبانو حمله کړې ده، وسلوال پوځیان د افغانستان وسلوال ځواکونه په وړاندې مقاومت کوي دفاع کوي، نو طبعاً څوک چې تعرض کوي تلفات به زیات وي. والي صاحب کیدای شي نور جزئیات ورکړي. مننه له تاسو له زنګ نه کور ودان. والي صاحب زموږ همیشنی اورېدونکی توخی صاحب و نن انتقاد کوو چې ولې افغان پوځیان کم وژل کېږي، د دوی پوښتنه خو داسې راته ښکاري، مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ.
اول توخی صاحب ته سلام وایم، وروسته دا چې توخی صاحب دا که افغان سرتېري وژل کېږي او که طالب د دې خاورې بچیان دي، او زه د والي په صفت دا وایم چې په دواړو مې زړه درد کوي. الله دې د طالبانو په زړه کښې رحم واچوي چې نور د بهرنیو د لمسون نه لاس واخلي او سر یې خلاص شي او د خپلې خاورې لپاره هغه وکړي. که ولایت یې په کار وي د طالبانو نامنهاد وعدې راشي زه دا ولایت ورته پرېږدم، خو د خدای په لحاظ نور یې د افغانانو بچیان نه وژني، نور دې دا خاوره نه ورانوي. راغلو دې ته د ارقامو په اړوند باندې توخی صاحب، زه د خدای دپاره مې ایمان راوړی او دا مې د حکومت د افغانستان دپاره او یا د طالب دپاره نه ده راوړی. په ناوه کښې د یوه شهید د سرحدي قوتونو نه غیر او د اوه سطحي زخمیانو نه یو نفر بل موږ شهید نه لرو. تاهیانا تا ته څه ستونزې راشه ما سره کښېنه او زه به دې بوځم هلته کور په کور به دې وګرځوم چې دغه تلفاتو. بل دا ده توخی صاحب چې تلفات هېڅکله د موږ د درد دوا نه کوي. داسې فکر وکړه چې سل امنیتي ځواکونه خدای نه خواسته له منځه لاړل او یا پنځه سوه طالبان له منځه لاړل. آیا دا لاره د حل ده؟ لاره د حل دا ده توخی صاحب، تا نه د افغانستان او که د هلمند د هلمند د یو مشر او یا د یو افغان په صفت هیله مو دا ده چې ته په ارقامو پسې مه ګرځه، ته په موږ باندې هم غږ وکړه، له ګرېوانه مو را ونیسه او په هغه طالب باندې هم غږ وکړه چې تاسې نور افغانان مه وژنئ، د خدای په لحاظ باندې خاوره مه ورانوئ، نورو هېوادو ته وګورئ او تاسو څه کوئ. زه فکر کوم دا لاره د حل ده، په دغې کښې له موږ سره مرسته وکړئ.
د دوی والي صاحب، د دوی یو بله پوښتنه د بولان او د لښکرګاه ترمنځ فکر کوم د سړک د پرانیستل کېدو وه، چې څنګه موضوع وه دغه؟
بله، هو د پوښتنه وکړه چې آیا د لښکرګاه نه تر ناوې سړک خلاص ده که بند؟ دا سړک خلاص ده. پرون موږ بسته زه خپله د دې ولایت ټوله اداره لاړو، هلته په ناوې ولسوالۍ کښې مو د مشرانو سره ولیدل، هلته مو د افغانستان اسلامي بیرغ پورته کړې، بېرته په همدغه سړک باندې راغللو. د ورځې په سلهاو خلک په دې سړک باندې اوس میلو ته ځي راځي. زه نه پوهېږم چې ده د کوم ځای نه اورېدلي چې دا سړک بند ده، دا سړک خلاص ده. او که بند شو بیا به موږ هم درته اعلان وکړو توخی صاحب چې دا سړک بند شوی یا ماینونه پسې کېښودل شوي یا دښمن را وتلی.
مننه والي صاحب. وروستۍ دوه پوښتنې به هم زه وکړم. یو دا چې نړیوال اوس وخت څومره توجه لري هلمند ته؟ هلمند چې یو ډېر مهم ولایت او ستراتیژیکه سیمه ده، پخوا پکې برتانویان میشت او د پی آر ټي فعاله ټیم هلته و، پروژې خلکو ته ورکول کېدې، ډېرې رغنیزې پروژې هلته وې. اوس وخت دغه حالت څنګه دی؟ د نړیوالو توجه څومره هلمند ته کېږي؟ لطفا دغه پوښتنه او بیا به وروسته له هغې یوه بله پوښتنه هم مطرح کړم.
مننه. په دې کښې شک نشته چې د نړیوالو د توجه په محور کښې دا اوس هم هلمند ده. تاسو ته به معلومه وي نړیوال که هوایي قوتونه را ځي او که د دو نور د مشاورت او د تربیې دپاره دو خپل نظامیان رالېږي، د دو توجه هلمند ته وي. زه په ځای ګڼمه چې په دغه وروستۍ عملیاتو کښې موږ سره د دو هوایي قوتونو ډېره زیاته مرسته کړې ده. مخکې دا وویلی شو زه خپله د دې حکومت کښې د والي په صفت د کار نه مخکې دوه کاله مخکې زه د مدني ټولنې فعال وم او د افغان په صفت د وژنې نه کرکه لرم، باور په خدای وکوي. خو څه وکړو اوس په دغسې حالت کښې راغلي چې ته په کور کښې ناست یې او تاسو څوک نه پرېږدي وژنې دي، نو ستا بند ته خو به د خپل کور دفاع کوي. یعنې دغه وروستۍ عملیاتو کښې دو موږ سره پوره ونډه واخېستله، او ډیر زیات سیمه لاندې کړل چې ناوی یو مثال ده. د هغې تر څنګ هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو برخو کې د نړیوالو ډېره توجه ده. دلته هر هغه پلاوی د نړیوالو په کچه کې هغه د ناټو وي د امریکا وي د نورو هېوادو وي چې کابل ته راځي حتماً هلمند ته یو سر راښکاره کوي. او دا په هماغې معنا ده چې هلمند کې دو اوس هم دلچسپي لري او دو ته مونږ قناعت ورکړی د افغانستان ولس د افغانستان مرکزي حکومت ته مو قناعت ورکړی چې هلمند د افغانستان د امنیت کلي ده. غواړو چې افغانستان آرام شي، افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، نو هلمند کې باید مونږ توجه وکړو. لومړی امنیت هلمند کې راولي ترڅنګ چې د نړیوالو توجه ده. د مرکزي حکومت هم زه مننه کوم په ځانګړي ډول رئیس جمهور نه، یعنی تاسو باور کړئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم داسې اونۍ به نه وي چې په اونۍ کې درې څلور ځلې زنګ ونه وي او یا په سختو شرایط کې شپه ورځ مونږ ته زنګ ونه وي او خپل ملاتړ او خپل قوتونه او خپل همکاري د مونږ سره ونه کړي.
مننه والی صاحب. فقط په لنډ ټکو کې راته وایي، دېرش ثانیې څلوېښت ثانیې که په روسي حالت کې راته وایي، په داسې حال کې تاسو هلمند ته د والی په صفت ورغلی چې هلته عملا جګړه روانه وه. ځینو دوستانو لیکلي وو چې دغسې یو حالت تاسو څنګه ارزیابي که او څه حس مو درلوده چې د یو جنګ ځپلي او بالاخره په داسې یو ولایت کې والی شوي چې جنګ عملا پکې روان دی؟
په دې کې شک نشته چې هلمند د ډېرو ستونزو ولایت ته اوس راغلمه. په هماغه وخت کې د جنګ دغسې حالت لکه دا اوس راغلمه، ولې زه د یو افغان په صفت باندې ګر چې زه خپله نظامي نه یم، ما د هلمند ولسونو ته په اثبات ورسوله چې زه د یوازې د دفتر سړی د ادارې سړی نه یم، بلکې د خپلو امنیتي قوتونو سره په سختو جګړو کې ناوی ولسوالۍ ته لاړ یم، ګرمسیر ته لاړ یم، او کله چې پروسه کال دشمن هاته لشکرګاه ته راننوت د هغو په مقابل کې ورغلی یم، د خپلو امنیتي قوتونو د څنګ سره ولاړو ما جنګېدلی یم. لویه موخه مې دا ده چې د هلمند ولس په ټول افغانستان کې ډېر ځورېدلی ولس ته څنګه وکولی شو هم په نظامي برخه کې هم ملکي برخه کې د دغه ولس په سر باندې لاس راکاږو، او که وکولی شو دو هم د افغانستان د ځینو امنه ولایتونو غوندې دو ته هم د امن زمینه مساعده کړو، او ورو ورو د جنګ لمن د دې ځاینه غونډه کړو. نو واقع هم چې زه دلته د ستونزو سره مخامخ یم، شپه او ورځ مې ناکراره وي. ولې ډېر لذت د دې وظیفې نه په دې وړمه چې خلکو ته د خدمت دپاره راغلی یم او په دې کې ځان ته ویاړ او اجر برمه.
کور ودان محترم حیات الله حیات د هلمند والي، له دې چې په دغه پروګرام کې به له موږ سره برخه واخیسته، مننه. درنو اوریدونکو، د ولایت په ولایت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کور ودان، خدای پامان.
خوتر که زما روی زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، چې درته راځي شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. شارنا بغلي باغران جدا چلا وغرنا جدا جنات منظر نغندي دكا جكي دي شايستا سيلنا نازلين سند زارو كان دي ترسر بند دسولي كورسي زماغران هل مند دسولي كورسي خداي دي خطن كزو ما روحي زما جوند دسولي كورسي زماغران هل مند دسولي كورسي زماغران هل مند دسولي كورسي Daniel